سلامونه وخت په افغانستان کې لږ ارمي مخکې لاس بجو شوې زه سفیو لاستان زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلک لاس وایم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه له منځه وړي دي چې په ترڅ کې و تنه وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازدیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول. مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې و تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی، خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل، خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمېر شل تنه ښودلی و. داعش هم د همدې شمېر کسانو د وژلو ادعا کړې وه. په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یوناما په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. طالبانو د تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تېره میاشت یې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. طالبانو تېره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګون نوی وپارول او غبرګون کې یو شمېر مؤسسو خپل کارونه هم وزنډول. د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو او نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي. د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي. آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولي د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده. طالبانو په کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا پنځو میاشتو زندان وروسته له بنده آزاد کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي. طالبانو وړ مورس په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټه الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي. بیا هم له ایرانه، په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزادې اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نمونه او نور جزئیات خپاره کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. پاکستاني طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي خپله هغه خبره بیرته اخیستې چې ویلي و ممکن یوادې په افغانستان کې د پاکستاني سخت دریځو پټنځایونه په نښه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوه لوړپوړي چارواکي وژلي دي. روټرز خبری آژانس د ټي ټي پی د پرونی اعلامیه له مخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سې شنبې په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې له یو هوټل بهر په ډزو وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنی اوربان مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یې خپل بریدونه له سره پیل کړي دي. له دې سره همهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستی او ویلي دي په هیڅ صورت نه دی ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د نړیوالو قوانینو له مخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري. دای وایي نه، موږ داسې نه دي ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلي او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي، د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو او اړتیا هم ده چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه دا خبرې څو ساعته وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبانو پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي، له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پي هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی، وایي د هیڅ لوري، یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کیناستل، خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي، په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار چې تیره میاشتې کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو په اړه منلې ده. بل لور ته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدي ده.
طبعا دغه ګواښ جدي ده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغسې موضوعات خصوصا د ټي ټي پي سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډېر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو داسې ښکاري لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت و او هغه ګوند هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغی او ګڼ شمېر د دوی غړي له منځه ویوړل او حتی مشران یې چې د بشیر بلور په شمول دوی له منځه یوړل او هغه توپ هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغی. اوس مهال هم داسې ښکاري چې ځکه چې دغه تهدید ډېر جدي دی، ګواښ مستقیم احزابو ته ورکړی په داسې حال کې چې که د حکومت په چوکاټ کې څوک وي خو طبعا هغه مخالف ډلې یاغیان هغوی له منځه وړي یا هغوی هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لږ داسې عجیبه هم ښکاري. خو طبعا پاکستان کې دغه لوبې زیاتې د استخباراتو او د پوځ لخوا پر مخ وړل کېږي.
شام صاحب څه فکر کوئ، ولې پاکستاني طالبان وروسته تر دې چې اوربند پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاسي اعلامیه ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکوونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سیاسي مختلف سوالونه دي. اول خو پوځ چې په شکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوریت ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوځ او استخباراتو دي سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي ده، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سي احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سي یو ګونګه پروسه دی چې وړې وا ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې، هغه دوی دې په ځای کړي که د بندیانو خوشي کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته قبایلي سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سیم نظر لري.
او شمسب یو بل موضوع غدا ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني، څه فکر کوي کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستاني طالبان که فعالیت کوي که بریدونه کوي که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري، نو هغوی به فکر نه کوم چې دې ته زیاته اړتیا ولري او د هغوی باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولې د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور وي هلته، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوی، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تحریک طالبان پاکستان د وروستي ګواښ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان د طالبانو په بیازلي واکمنېدو سره معلول نجونې هم له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بیشتر مضامین اسلامي تدریس میشه
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومي راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوې ښوونځي او انسټیټیوټونو کې اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې دي.
بیشتر مضامین اسلامي
کې موږ ته اسلامي مضامین ډېر درس راکول کېده، نسبت نورو مضامینو لکه تاریخ، جغرافیا، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول،
قرآن حفظ میکردن.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره یې اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړاندې یو، موږ پخوا یو ځای درس تلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوښۍ خبره ده، زه ډېر خفه یم، مګر موږ خوړندې یو، یا بل ته کتلې هم نشو، خو بیا هم ښځې د تاک اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت خصوصا نابینا و ناشنوا در دیگر مراکز یا در کورسا یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کېږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیمات سره بلد وي، باید کریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشاري ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټ او لیسې دي.
و اینا را به مو پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستای تعلیمات خاص است.
د تخنیکی و مسلکی تعلیمات و اداره و خپلواک اداره ده چه 1540 انسیتیوتونه 260 لیسه او طول څلورش پته زرن جونې او هلکان زده کوونکې لري. شاوخوا درې او یا بیلابیلې رشتې لري، خو د شاوخوا 18 میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغه ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي د لیسې یوه زده کوونکې لیده چې په اشارې خبرې کوي. ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم ځکه ښوونځی ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکې اوري چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی زیوا ناشنوان جلیم. زه احساس نلرم ځکه د خوانځي د تک اجازه نلرم، خو په راتلونکي کې ښوونځي ته د تک هیله لرم چې د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکي او مسلکي تعلیمات ادارې مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل وایي چې د معلول نجونو زده کړې هم تر بل امر پورې اجازه نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس د پیلن لپاره خو د اوناسو بخش متوقف ته او موږ هدایاتو ته منتظر یو چې مشاران کوم هدایات وکړي بیا به کار کوو. موږ تر امرسانی منتظر یو د مشارانو هدایاتو ته منتظر یو نو دا کار کوي. خو البته دغه کومې بعضې ثقیلي رشتې دي په هغو کې د زنانه وجود کم ده. د تشکیل له مخې د پیلن لپاره خو زنانه متوقف
ده چې کومې رشتې نجونو ته په ثقیلو رشتو کې راځي. په دې اړه ښاغلي فاضل زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
ازادي رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2010 2040 13800 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شي.
Let's go.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
خندا وے دنیا غمون نہ وے اش کی دکا خل خنداوه د دنیا غمون نوه مینا وفاوه مینا مینا وفاوه مینا مینا وفاوه د دنیا غمون نوه زماوه زداستاوه د دنیا غمون نوه
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
azadiradio.com. راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کرشنا چه بتا ہے رام